اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو دی او ساته خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو لنډ خبرې برخه هم لرو. په دې برخه کې به د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو لخوا د افغان سرتیرو د تلفاتو په اړه د وروستي ارقامو په اړه معلومات درکړو چې وای د تیرو 12 کلونو په جګړو کې لږ تر لږه 15,000 افغان سرتیري وژل شوي. د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د ولایتي شوراګانو انتخاباتي مبارزې سر لننه رسمان پیل شوې. افغانستان له تور سمندرګي سره د وسلېدو هڅه کوي او روسیا وایي د اوکراین لري کړل شوی ولسمشر ویکتور یوناکوویچ په رسمي توګه له مسکو څخه غوښتنه کړې چې اوکراین ته روسي ځواکونه واستوي. د خبرونو تفصيل. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن رسما پیل شول. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له کاندیدانو غوښتي چې د کمپاین پر مهال د انتخاباتي مبارزو اصول په پام کې وساتي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدار زویل
مطابق احکام قانون مبارزات انتخاباتي
دای وای د قانون د احکام لمخې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین ډیر شورازي دوام کوي چې د هوت له 14 پیلېږي او د حمل تر 14 یعنی له انتخاباتو 8 ساعته مخکې پای ته رسیدي. د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا 2,500 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. افغانستان او ترکمنستان منل چې د یو غټ کمیسون لاره به د هغې ترانزیتي لارې د پلان پر عمل کېدو کار کوي چې افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لارې له تور سمندرګي سره وصلوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت مطبوعاتي دفتر وایي د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر زرار احمد عثماني چې دا مهال په یو رسمي سفر په عشق آباد کې دی، په دې اړه یې د دوشنبه پورز د ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیر رشید مرادوف سره خبرې کړې. د بهرنۍ چارو د وزارت د خبرپانې په وینا د ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیر د دې ترانزیتي لارې په اړه د افغانستان وړاندیز تایید کړی او منلې ده چې له افغانستان سره به په یو مشترک کمیسون کې د دې وړاندیز پر عمل کېدو کار وکړي. که چیرې د افغانستان دا وړاندیز عملي شي نو دا هیواد به وکولی شي چې د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې د تور سمندرګي ترانزیتي دهلیز ته لار ومومي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د دواړو خواو ترمنځ د دوشنبه ورځې په خبرو کې د ترکمنستان له لارې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د ترانزیتي لارې درامنځته کولو، له ترکمنستان څخه افغانستان ته د انرژي په انتقال او له ترکمنستان څخه پاکستان او هندوستان ته د افغانستان له لارې د ګازو د پایپ لاین د غزولو پر پروژې هم خبرې شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دا مسابقه د آسیایي جام د لوبو په لړ کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د سریلانکا په وړاندې ماته وخوړه. په دې هیجاني لوبه کې سریلانکا د 253 منډو په جوړولو سره افغانستان ته د 245 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړي په 500 اورونو کې د هدف پوره نشو کړای. له دې مخکې د افغانستان ټیم دوه نورې لوبې هم کړې وې چې یوه یې پاکستان ته بایلوده، خو دوهمه یې له بنګلاديش څخه وګټله. او دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. روسیا وایي د اوکراین لري کړل شوی ولسمشر ویکتور یوناکوویچ په رسمي توګه له مسکو څخه غوښتنه کړې چې اوکراین ته روسي ځواکونه واستوي څو په دې هیواد کې نظم او قانون بیرته اعاده کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د اعلان د دوشنبه په ورځ د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وکړ. ویتالی چورکین ویل یوناکوویچ چې روسیې ته تښتېدلی دی. د شنبه په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا غوښتنه په یو لیک کې استولې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او برېټانیا سفیرانو د امنیت شورا غونډې ته ویلي چې روسي ځواکونه په یوه پوچه پلمه اوکراین ته ورغلي دي. دا په تیرو څلور ورځو کې د اوکراین په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دریمه بیړنۍ غونډه ده چې جوړیږي. ویل کیږي چې د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه روسیې په داسې حال کې کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو له ګواښ سره مخ ده. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي په اوکراین کې روسیا د تاریخ په غلطه خوا ولاړه ده او په دې هیواد کې یې اقدامات د نړیوال قانون څخه سرغړاوی دی. د دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال ولسمشر باراک اوباما وویل د کریمیا ټاپو وزمې ته د روسیې د سرتیرو استولو پریکړه به د مسکو لپاره په درنه بیه تمامه شي او زیاته کړه چې د کریمیا په وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. نوموړي د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې نړیوالو منځګړیو ته اجازه ورکړي څو یو داسې جوړجاړی رامنځته کړي چې د اوکراین خلکو ته د منلو وړ وي. ولسمشر باراک اوباما همداراز د امریکا په کانګرس غږ وکړ چې زر تر زره د اوکراین د خلکو سره د مرستې یوه بودیجه تصویب کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاچن اشتن وایي که چیرې مسکو د اوکراین خلاف د پوځي اقدام ګواښ راکم نه کړي د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه به د روسیې خلاف پر هدفي بندیزونو غور وکړي. اشتن چې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ چارو د وزیرانو له بیړنۍ غونډې وروسته پرون دوشنبه خبرې کولې، له روسیې وغوښتل چې خپل سرتیري بیرته خپلو اډو ته ور وغواړي. اشتن د روسیې اقدام د اوکراین د منځکنۍ بشپړتیا له حق څخه څرګند سرغړاوی وباله.
agreed today that we have condemned the clear violation of
da wai mung nan pde muafiq shu che mung durusiya da waslawal zawakuno de teri pde iqdam aw da ukraine pa khawra ke durusiya waslawal zawakuno faaliyat pa ijaza warkawlo sara da ukraine da mzakani bashpartiya aw mzakani hakimiyat sa khada sar gan sar gadaway wo gandu da la pukhtani prata durusiya la khwa da nariwalo taahudato mata waldi. په عین حال کې د اروپای ټولنې مشرانو اعلان کړی چې دوی به د اوکراین په اړه د پنځشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د مشرانو بیړنۍ غونډې وکړي. پاکستاني طالبانو د اسلام آباد پر یوې محکمې په هغه برید کې هر ډول لاسلرل رد کړي چې د دوشنبه په ورځ یو لس کسان ووژل. پاکستاني چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه دوه ځان وژونکو برخه لرله چې لومړی یې لاسي بمونه وغورځول او وروسته یې د محکمې په ودانۍ کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچوول. له چاودنو وروسته وسلوال کسان راورسېدل چې پر قاضي وکیلانو او د محکمې پر کارکوونکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي چې په دې برید کې لسګونه کسان ټپیان شوي هم دي. د روغتون چارواکي وایي له ټپیانو څخه ډېرې نازک روغتیایي وضعیت کې دي. په تلویزیوني تصویرونو کې ښکارېږي چې هندارې ماتې دي، دیوالونه نړېدلي او خلک مړه او ټپیان له ودانۍ څخه باسي. تر اوسه پورې هیچا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا برید یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان حکومت وویل د پاکستاني طالبانو لخوا د یوه میاشتني اوربند د اعلان په ځواب کې د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه ځنډوي. او د اسامه بن لادن د زوم سلیمان ابو غیث محاکمه پرون پیل شوه. د القاعده شبکې د وژل شوی مشر زوم د امریکایي اتباعو د وژنې او له تورستانو د ملاتړ تورونو ته د ځواب ویلو لپاره د نیویارک یوې محکمې ته حاضر شو. پر ابو غیث تور دی چې پر امریکا د 2001 کال له تروریستي حملو وروسته یې د القاعده شبکې د ویاند رول لوباوه. که پر 40 کلن سلیمان ابو غیث دا تورونه ثابت شي نو ښایي د حبس ابد سزا ورکول شي. د خبرونو پای
زمکاګله ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو مجله د 19 پروګرام لا وړاندې کولو مخکې چې زیاته برخه د غل لپاره ځانګړې شوې ده. تاسو را بولم د دې خبرونه د لاندې خبري برخه اوریدو ته په سر کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاین د پایل په اړه چې نن پیل شو تاسو ته معلومات درکو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال نسیم شفق په مستقیمه اړیکه را سره دی او معلومات راکوي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاین څنګه پیل شوی، په دې ترڅ کې به څه کیږي او کمیسیون له خلکو څخه غواړي. شفق صاحب
بلې سلام وړاندې کوم. تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله د تیرې شپې له 12 بجې راهیسې رسمن په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه یا مبارزې پیل شوې او نن سهار کله چې موږ دفتر ته راتللو په لار کې چې ولیدل په دیوالونو باندې د غراز د برېښنا په پایو باندې او په ځینو لویو بلبورډونو باندې د ولایتي شورا د کاندیدانو عکسونه او د هغوی شعارونه او دا چې هغوی په راتلونکي کې څه کوي یعنې هغه انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې د هغوی هغه تبلیغاتي پاڼې او عکسونه سټریک شوي وو او د دوی کمپاینونه پیل سول. سربیره پر کابل په ولایتونو کې به هم د دوی کمپاینونه دغسې دوام لري او دا به یو میاشت دوام کوي. یعنی 8 ساعته مخکې د انتخاباتو څخه به دغه انتخاباتي مبارزې پای ته رسیږي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون له مخکې نه د ولایتي شوراګانو له کاندیدانو څخه غوښتي چې له اصول سره سم انتخاباتي مبارزي وکي او غونډي دي جوړي کړی کوشش دي وکي چې د اصول سره سم څنګه چې د انتخاباتو قانون وای په ماغه اساس دي غونډي جوړي کړی خلکو سره خدای تر لاسه کی یو بل ته د مزاحمت نه کی او کوشش دي وکي چې له مدني حرکت لاره او د غراز د غونډو په جوړولو د خلکو راي خپل کړی بل د انتخاباتي مبارزين نن پایل سوی.
بل شفق صاحب یو بل خبره چې د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یو شمیر کاندیدانو د ولایتي شوراګانو د یو شمیر کاندیدانو د اسنادو څیړنه هم پیل کړې و په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
بله د نویتنو د ولایتي شورا د نویتنو کاندیدانو اسناد پرون وڅړل سول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی پرون اعلان وکړ چې له دې ډلې څخه د 15 تنو اسناد بشپړ نه و یا ناقص پکې وو او د پوهنې وزارت لخوا غا تایید نسول نو دوی له لسته خوې استل سول. تر دې وړاندې هم څه باندې څلويخت نه له لسته خوې استل سی و چې اسناد بشپړ نه و او یا هم هغه قانوني سن چې 25 کال د هغه مانو پر کړای. د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي کچېره هر کاندید ثابت شیل دین ورسته هم چې دوی سړنه کوي چې په اسنادو کې یا جال وی تقلب یا درغلی وی او پوره درست سم اسنادونه لري او یا دغه راس له 25 کلونو څخه کم عمر ولري دوی بلدي ورسته هم لسته استل کیږي او پرونی خبرداري ورکړ چې ټول هغه کاندیدان چې دوی اسناد نواقص لري او عمرونه له 25 کلونو څخه کم دي دوی د انتخاباتي مبارزه نه کوي ځکه دوی لسخه استلکیږي. نو ادا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې برخه کې دوی جدیدی او هرو مرو به دغه اصل عملی کوي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال نسیم شفق چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین د پایل په اړه معلومات راکول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
درنو اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیوي مجله 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې د راپور هم واوري. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي چې په تیر 12 کلنه جګړه کې لک تر لګه 12,000 افغان پولیس او عسكر وژل شوی. د افغان حکومت لخوا تازه خبر شوی ارقام ښیي چې په تیر 12 کلونو کې د پولیسو او اردو د زخمیانو شمیر څه باندې 14,000 کسانو ته رسیږي. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصيل لري.
د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې د تیرې 12 کلنې جګړې پر مهال د پولیسو تلفات د ملي اردو په پرتله دوه برابر لوړ وو. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت لخوا خبر شوی ارقام څرګندوي چې کال په کال د افغان عسکرو تلفات زیات شوی دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت یو ویان دولت وزیرین نازادي راډیو ته د خپلو عسکرو د تلفاتو په اړه وویل:
ملحوظه جګړه ده په دې کې زموږ په 1920 کال کې 9 نفر شهیدان شول. په 1930 کې 15 تنه، په 1940 کې 141 تنه، په 1950 کې 215 تنه، په 1960 کې 315 تنه، په 1980 کې 308 تنه، په 1980 کې 615 تنه، په 1990 کې 196 تنه، په 1990 کې 141، په 1991 کې 190 تنه شهیدان شوي دي.
شغله وزیری وایي د ملي اردو د تلفاتو د زیاتیدو یو عمده دلیل د امنیتي مسؤلیتونو اخیستل دي. خو د تلفاتو زیاتیدل د معنا نه لري چې د افغانستان ملي اردو به تر 2014 میلادي کال وروسته د امنیت په تامین و نه توانیږي. دوی وایي هیڅ ډول اندېښنه نه لري.
ګوره تا دې کې یو اشتباه و نشي. اصلي خبره دا ده چې د افغانستان د حکومت او د دفاع وزارت د رهبری هیئت دنده دا ده چې د دفاع وزارت یا وسلوال پوځ جوړ کړي. کله چې موږ ویو چې ډېر عصري تجهیزات موږ نه لرو، هغه په دې مفهوم باندې ده چې موږ ویو چې موږ قوي او ځان باوري او د افغانستان د خلکو لپاره کاملا منلې او ډاډمن وسلوال پوځ ولرو. خبره هغه سې نه وي، موږ دغه اوس کاملا ډاډمن وسلوال پوځ لرو او د کورنی امنیت لپاره موږ وسلي هم لرو، پرسونل هم لرو، امکانات هم لرو. هیڅ نوع موږ تشویش او مشکل نه لرو. موږ کولای شو چې د افغانستان کورنی امنیت زموږ وسلوال پوځ په واسطه او د امنیتي ځواکونو په واسطه وساتو.
د نیویارک ټایمز یو رپورت وایي چې له 2009 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د کورنیو ځواکونو تلفات د بهرنیو عسکرو په پرتله دوه برابر لوړ شوی دی. د نړیوالو ځواکونو یو برتانوي قومندان جنرال جوزف دانفورد د تیر کال په اګست کې برتانوي ورځپاڼې ګارډین ته ویلي و چې هر میاشت د افغانستان د امنیتي ځواکونو سل تنه وژل کیږي. د افغانستان د ملي پولیسو او اردو شمیر اوس 3,250,000 کسانو ته رسیږي چې تقریبا 1,900,000 یې عسکر دي او نور یې پولیس دي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په پیل شوی خبرونه کې په طبي پوهنو کې د یو معتبر کتاب د ژباړې په باره کې له ښاغلي حلیم فدایي، ډاکټر حنیف او ډاکټر رنصور مل سره مرکه اورئ. د هندي سینما د وتلي ستوري عامر خان په یو هنري هڅه باندې د نورګل شفق رپورټ اورئ. کارل مارکس تر پیشنو د شینکي لغمان د مجلې له چلوونکي سره مرکه او درې خواږه حکایتونه هم لرو. په پایل کې پام وکړئ د اونۍ فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفی لولي.
سمنګون کې ځای مقامات وایي چې په دې وروستیو کې یو شمیر قاچاقبرو د دعا پولیسوالۍ کې د زهاک ماران په تاریخي کلا کې په خپل سر کیندنی کړي او یو شمیر لرغونی آثار یې لوټلي دي. د سمنګون ولی خیر الله انوش رسنوي ته وویل چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو دولتي هیئت د پیښې ځای ته استولی دی چې موضوع وپلټي او قاچاقبر د قانون منګولو ته وسپاري. د یادولو ده چې سمنګان د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې د کوشنی دورې ګڼ تاریخي آثار پکې شته. د زهاک ماران تاریخي قلعه د دوآب ولسوالۍ له مرکز څخه 30 کیلومتره لري د ختیځ په لور په یوه صعب العبور سیمه کې واقع ده. د تیری شنبه په ورځ د کابل ښار په لسګونو کتاب پلورونکو او ناشرانو مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې له دوی څخه د مالیه نه اخلي. د افغانستان د ناشرانو او کتاب پلورونکو د اتحادیې مشر ډاکټر اجمل اعظم رسنیو ته وویل چې حکومت د مالیه د نه ورکړې په وجه د دوی دوکانونه بند کړي دي. حال دا چې په قانون کې د کتاب د کاروبار لپاره مالیه نشته. ډاکټر اعظم اندېښنه څرګنده کړه چې که ناشران د مالیه ورکړې ته اړ ایستل شي نو د کتاب بیه به ورسره لوړه شي او خلک به بیا د کتابونو د پیرودلو وس ونه لري. د یادولو ده چې د افغانستان د رسنیو په قانون کې د کتاب خپرونکي او واردونکي د مالیې له ورکړې معاف دي، خو د مالیې د وزارت له مقرراتو سره سم د کتابونو کاروباریان هم باید حکومت ته مالیه ورکړي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د پوهنې پوخانی خدمتګار او د معارف د کتابونو مؤلف عبدالمحمد مموزی وفات شو. ارواښاد مموزی تیر اونۍ د جرمني په بون ښار کې وفات شو. د ژوند وروستي کلونه په پردیسۍ کې تیر کړل. له ارواښاد مموزی څخه په دینی او اجتماعي موضوعاتو کې مختلف لیکنې راپاتې دي.
په تیرو 12 کلونو کې چې په افغانستان کې ښوونځي زیات او مطبوعات آزاد شول نو یو نتیجه دا وه چې په کابو هر ولایت کې مختلف مجلې راووتې. اکثره دغه مجلې ځوانان چلوي او معمولا په منظم ډول نه چاپېږي. د شینکي لغمان مجله د اوسني وخت یوه ولایتي مجله ده. شاه محمود شینواري د دې مجلې له چلوونکي سره دغه مرکه کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته بیا د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه ونه کیله وړاندې کوم. زمانم سبحت الله شهاب قریشی ده، د لغمان ولایت د شینکی لغمان د مجلې مسؤل مدیر.
کله دغه مجلې په اړه ته معلومات راکړئ قریشی صاحب، چې دغه مجله کله پیل شوه او د لومړی ګڼې څوک چاپ شوې ده، تر اوسه پورې څومره ګڼې چاپ شوې ده، چا د خوانه کومې ټولنې د خوانه ده، کنه خپله د ځوانانو د فرهنګي کمیټې د خوانه ده.
ډېره زیاته مننه. لکه څرنګه چې دغه مجله زمونږ شینکی لغمان محلنۍ مجله ده، دغه د 2 میاشتې او یا 3 میاشتې وروسته چاپ کیږي او د دغه تقریبا زمونږ د ځوان ادبي ځواک د فرهنګي ټولنې چې په لغمان کې موقعیت لري او د دوی له خوانه د مجله چاپ کیږي او د تقریبا 3 کاله کیږي چې دغه مجله مونږ په کار اچول دا مونږ تقریبا وس دغه ومه غنه د چاپته نوې نوې راوته ده
دې مجله کې کوم کوم مطالعه خبرېږي محتوا کې روخانه کې اوریدونکو ته
ښه په دغه مجله کې خو مونږ غواړو چې د لستونکو په خوښه باندې هغه مطالب راغون کړو چې دوی لپاره ډېر په زړه پورې اوسېږي او د روزمره ژوند لپاره دوی ګټور تمام شي نو د کې مونږ د اسلامیاتو برخه هم راخستو دی او بل اجتماعیاتو برخه ده فرهنګي ده همدارنګه د زراعت برخه کې ده په اخره برخه کې مونږ د خویندو او د کور د غړو لپاره د پخلی په نوم باندې هم یو خپرونه لرو او د همدارنګه د ټوکو یا د مسکا پاڼه هم مونږ لرو چې د یو شمېر او تعداد توخ مونږ پکې د اوریدونکو د خوښۍ او د خوښۍ لپاره دا وړاندې کړو د اوریدونکو لوستونکو ته
ورستی پوښتنه دا زو کا پراتنه کې کوم پلان لري تاسو چې د مجلې د لا خکېدو په خاطر باندې څه پکې اضافه کړئ
اول نه مونږ خدا قضاوت نور لستونکو ته غپریدو چې هغه مونږ ته کوم ډول مشورې مونږ درکوي مونږ هغه مشورې دوی سترګې پلاری ورته دوی څخه مونږ مشورې اخلو کوم مشورې چې مونږ ترکړو مونږ راتلونکي کې دوی د دغه غړنه کې مونږ ورځي ورکو لکه څنګه چې اوس دغه غړنه کې زمونږ 50 مخه ده مونږ کولای شو د روان نور پر راتلونکي کې مونږ دغه مطالب ته لا هم زیات ځای ورکو او دغه تر سلو مخو پورې مونږ هم دا وغځو تر څو پورې زمونږ لستونکو کوتا لا هم پز رپورې وسیګه
ډیر زیات مننه تاسو
نه ډیر زیات مننه تاسو خام
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري په افغانستان کې په تیرو 100 کلونو کې د پوهنتونونو او محصلانو شمیر څو برابر زیات شو خو د پوهنتونی کتابونو ژباړي او تولید ته لازمه توجه و نه شو البته جنو ځوانو پوهانو او ژباړونکو د دې خلا د ډکولو لپاره مټی رانغشتي دي او د قدر وړ کارونه یې کړی دي په دې لړ کې یو مهم کار چې په دې ورستو یو وختونو کې شوی او د ډیرو توجه یې جلب کړی ده د داخله ناروغیو د تشخیص او درملنې د 900 مخیز کتاب ژباړه ده چې ډاکټر زلال احمد رنزورمل ډاکټر احمد مجیب احمدی او ډاکټر محب الله اصغم ل انګریزي څخه راشباړلای او شاغلی محمد حلیم فدایی د چاپ بندوبست کړی دی د دې کتاب د اهمیت په افغانستان کې د طبي ترمینالوژي او د غرس د مختک د مشورتي خدمتونو د ادارې په باره کې چې دغه کتاب چاپ کړی دی ل شاغلی او حلیم فدایی ډاکټر زلال احمد رنزورمل او د طبي پوهنتون له استاد پوهنمل ډاکټر محمد انور حنیف سره د مرکه د اوریدو بل نه درکو په سر کې ډاکټر رنزورمل راتوي چې د شباړې لپاره یې ولی دغه کتاب انتخاب کړ
کله چې موږ په دې اړه تصمیم ونیوای چې په تیبي برخه کې یو خوله یا سر پښتو ژبې ته راوژباړو نو دا فکر مو کو چې د سیو کتاب باید وژباړل سي چې د تیب د برخې د هرې برخې ډاکټران ورڅخه استفاده وکولای سي نو دا مخه غنل چون په هیواد کې د داخلي پسنګ کې د سی بش پر ټیکس بوکونه ناول او چې د سیو ټیکس بوک راوژباړو چې د هرې برخې ډاکټران هغه کې داخلي متخصصین وي هغه کماسلین وي هغه کې د جراحي او نور څنګه ډاکټران هغه ورڅخه استفاده وکي نو کله چې مو امنه نړیوال کتابونه وکتل د داخلي ستر ټیکس بوکونه حجم یې ډیر زیاتو نو په دې لټه کې سولو چې د سیو ټیکس بوک د سیو کتاب پیدا کو چې هم لاند وي او هم د داخلي ټول څنګه به برکې ونیسي نو بل اخر په دسی د ډاکټر سبنان دانش چې دا کوم کتاب چې د تالیف کړی دا ایله څلور نړیوالو کتابو څخه چې د داخلي څنګه نړیوال کتابونه دي چې هغه لغو خیره خلاصه کړی دا او اوس یو نړیوال کتاب ته غمنل سوی دا د کتاب څو هي ځنګړنې لري و ځنګړنې دا چې دا د هر برخې ډاکټر څخه استفاده کولای شي کغه د داخلي څنګه ډاکټري کې د جراحي څنګه ډاکټري هم کې د نورو برخوې دوهمه خبره دا ده چې د دې کتاب څخه زیاتره د تی 500 په لیکچر نوټونو کې استفاده شوی دا یعنی د داخلي د څنګه کوم مزامین په تی 500 کې لوستل کېږي د 90% محتویات له دې کتاب څخه تدریس کېږي نو موږ ویل چې دا کتاب کا موږ دی بشپړ ټیکس بوک په توګه ټولین ته وړاندې کونو ډاکټر صاحبان ډېر زیات استفاده وکي درېمه خبره دا و چې په هیواد کې چې کوم د تخصص ازموینه اخیستل کیږي، د داخلي د څانګې کوم سوالونه چې راځي هغه ټول هغه سوالونه و چې دا کتاب یې کور کولی سي. یعنی دې کتاب څخه په استفادې سره یو ډاکټر کولی سي چې تخصص ازموینې ته لاره پیدا کړي.
ډاکټر صاحب محمد انور حنیف، دا پوښتنه به له تاسو وکړو. داخله ناروغي خو یوه اصطلاح ده او ډېره استعمالېږي، عام خلک لکه زما غوندې شاید ډېر پوه نه سي چې داخله ناروغي یعنی کومه ناروغي، یعنی دقیق حدود یې کومه دي.
د داخله د ناروغیو په هکله باید ووایم چې ټول هغه مرضونه او ناروغۍ چې هغه د جراحي یا عملیې یا د اپریشن ته اړتیا ونه لري، دا د داخله ناروغیو په کټګوري کې راځي. چې البته په داخله کې بیا ډېر مختلف تخصصونه دي، او مشخص او ځانګړي ډول که ووایو د داخله ناروغیو د کتاب مطابق اطلاق په هغه مرزونو چې هغه زړه، هغه سږو، هغه د هضمي سیستم یعنی کولمو او میده او د پښتورګو او نورو هغه مرزونو چې د دوی سره تړلی دي، دغه اعضاو سره دې پوری اطلاق کی.
شغله رنزورمل، دا کتاب تاسو دریو کسانو ترجمه کړی دی. درې کسان خو درې سبک لري، او د دې اصطلاحاتو مشکل هم ډیری کله چې لنی کتابونه ترجمه کیږي بیا هر څوک فکر کوي چې دی وی علمی او ساينسي اصطلاح لپاره به دا معادل بهتره وي. تاسو څنګه په دغه مسله کې له مشکل سره مخامخ نه سوئ، یا کوم مخامخ سوئ نو حل لار مو څنګه پیدا کړه؟
موږ طبي ترمینولوژي په خپل حال پرېښي ده، یعنی هغه اصطلاحګانې چې هغه په طبابت کې د یوې طبي اصطلاح په توګه منل سوې ده چې زیاتره انګلیسي کلمې دي، او زموږ په دغه اسلامي هیوادونو کې ځینې کلمې عربي دي چې هغه د طبي اصطلاحګانو په توګه منل سوي دي، چې هغه ټول ډاکټر صاحبان له سره بلدیت لري او په هغوی باندې پوهیږي، هغه موږ نه ده ژباړلي.
په افغانستان کې به دا خبره کېده چې دلته دغه عصري طب ترکانو افغانستان ته راوړ، بیا ترکانو خپل اصطلاحات درلودل، دا اتیا کاله پخوا خبره ده، او ترکی اصطلاحاتو البته له هغو سره عربي اصطلاحات هم وو چې ترکانو راوړل، بیا دلته فرانسوي اصطلاحات هم زیات شول، او لاتینو، بیا انګریزي و. دا ځینې خلک وایي چې د اصطلاحاتو ګډوډي سته، زموږ په طبي علومو کې، په نورو کې به هم وي، په طبي علومو کې هم سته.
داسې ځینې مسلې شته، اما د طبابت یو منلې ټرمینولوژي اوس په نړۍ کې شته.
په نړۍ کې خو شته، اوس په نړۍ کې موږ وایو د انتانی مرزونه. زه خو خپل وخت نه پیدا مده، ډکشنري مې ډېرې پسې وکتلې، باور کوي چې د انتانی لغت مې پیدا نه کوو. اوس داسې هڅ و همه چې د اخیستونې ناروغۍ د عفوناتو د قصیصې بیا ممکن د انتانی ناروغیو کلمه ورسره استعمال شي. نو ګمان کوم د افغانستان ټول اصطلاحات بین المللي هم نه دي. طبی اصطلاحات
کوم ترمینولوژي چې نړۍ منلې دغه اساسا لاتینو یوناني ژبو څخه اخیستل شوی، اما په افغانستان کې چې کومه ترمینولوژي ده، دا تقریبا زیاتره عربي دي. زه ژوندۍ بیلګې هم درکولی سم، داسې کلمه چې هغه زه په ترکي ژبه نه پوهېږم، شاید داسې کلمې وي، اما لا تر اوسه چې کوم اصطلاحات دي، طبي اصطلاحاتو په دغه په نامه منل شوي دي، هغه زیاتره عربي دي. او د عربي ته له مخې چې کوم اصطلاحات دي، هغه نو طبعا لاتین یوناني دي چې اوس هغه د انګلیسي اصطلاحاتو په نامه په کتابو کې کارول کېږي.
ښاغلی فدایي صاحب، د مختک د مشورتي خدمتونو ادارې د داخله ناروغیو د تشخیص او درملنې کتاب چاپ کړی دی، او ډیر خولې چاپ کړی دی. ګومان کوم په افغانستان کې به د سیغت اکاډمیک کتابونه دومره شایسته ډیر کم چاپ شوي. ستاسو ټولنه څنګه نور کوم کتابونه چاپ کړي دي یا چاپوي؟
موږ د کتابونو ترڅنګ موږ د کتابونو د چاپ لوست اخیستلو لپاره یو پروګرام طرح کړی دی چې هغه ته د کتاب د چاپ د ملاتړ پروګرام وایي، ترڅو موږ وکولای سو د دې پروګرام له لارې موږ ټولنې ته داسې یو کتاب په هر ډګر کې وړاندې کړو چې هغه کتاب د ټولنې په هماغه ډګر کې د منلو وړ وي، ولوستل شي، اخیستونکي ولري، او په لویه کې داسې یو خدمت وي چې هغه تلپاتې خدمت وي. د دې پروګرام له لارې موږ تر اوسه پورې درې کتابونه چاپ کړي دي، درې نور تر کار لاندې دي، چې په دې کې تر ټولو مهم کتاب چې موږ چاپ کړی هغه د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه ده. همدا کتاب دی. موږ هر کتاب نه چاپو، بلکه هغه کتاب چاپو چې هغه په نړیواله کچه منل شوی وي، هغه چې په هر مسله کې وي، په ځانګړي ډول په علمي ډګرونو کې منل شوی وي، او د هغه مسلک خلکو ژباړلی وي، او هغه په دواړو ژبو باندې د کومې نه چې ژباړل کېږي او کومې ته چې ژباړل کېږي په هغې باندې برلاسي وي. دغه کتاب هم تر کومه بریده پورې چې موږ د ګڼو ډاکټرانو صاحبانو سره مشورې کړې دي، داسې یو کتاب دی چې د هر کلینیک د ډاکټر دپاره دا یو ضروري ریفرنس او مرجع ده.
شغله فیدایی، تاسو د کتاب د ملاتړ پروګرام ته اشاره وکړه، دا مو ملاتړ صرف د چاپ په برخه کې کوي او کنه د کتاب د توزیع او خلکو ته د رسولو یو ته هم کوم پروګرام لري؟
د کتاب د چاپ د ملاتړ پروګرام هغه هدف دا دی چې لوستل اخیستل د دې فرهنګ رواج کړي. د دې لپاره موږ کتاب له ژباړې نه واخله تر توزیع پورې دا څومره پروسه چې ده، که ژباړه ده، که ډیزاین دی، د هغې چاپ دی او توزیع، او بالاخره د هغې خرڅول، او هغه د خرڅلاو پیسې د یو سیستم له لارې راټولول، او بالاخره بیرته په هغې باندې بل کتاب چاپول، چې موږ دغه ټوله پروسه د همدغه پروګرام له لارې پر مخ بیایو.
ډاکټر صاحب محمد انور حنیف، تاسو خو د کابل په طبي پوهنتون کې استاد یاست او بیا مو په جاپان کې لوړې زده کړې کړې دي، تاسو دغه کتاب څومره مهم ګڼئ د یو ډاکټر او د یو متخصص په صفت؟
لومړی غواړم چې د مخکنی موضوع پر رابطه چې ټرمینولوژي وه یو لنډ بحث وکړم. خوشبختانه د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې د طب د پوهنځیو د افغانستان لپاره یو مشترک نصاب موجود دی چې د هغې په اساس باندې یو مشترکه ژبه او ټرمینولوژي په دې باندې توافق شوی دی، او د ډاکټر صاحبانو چې کوم کتاب لیکل شوی دی، چې د دغه سلسلې دوی هم شاګردان تیر شوي دي، نو هماغه ټرمینولوژي د یو فرهنګ په ډول پاتې ده چې یو متفقه ژبه ده. د کتاب د ارزښت په رابطه باید ووایم چې لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب وویلې، دا کتاب اصلا د ترجمې لپاره یو ښه کتاب انتخاب شوی دی، او د هغې دلیل دا دی چې دغه کتاب د سټنډرډ ټیکسټ بوکونو چې بندلی سطحه باندې د مختلفو پوهنتونونو نصاب یا کریکولم کې شامل کتابونه دي، د هغه کتابونو نه راټول شوی دی. اهمیت په دې کې دی چې با اعتبار مراجع دي اول. دویم، د کتاب اهمیت په دې کې دی په طب کې ډیر غټ کتابونه لیکل شوي دي، په داخله کې مونږه ډیر محجم او غټ کتابونه لرو. متاسفانه یو د مشکلاتونه دا دی چې محصلین او نوی ډاکټران نشي کولای چې دغه غټ ریفرنسونه، غټ کتابونه د فراغت سره سم او یا هم د تحصیل په جریان کې مطالعه کړي. نو دې ته سخت ضرورت دی چې ټول موضوعات، اساسي موضوعات په لنډ او مختصر ډول چې هم ټول مفاهیم مربوطه افاده کړي او هم د هغې نه عملا د کاري محیط کې استفاده وشي، دغه سې کتاب ته ضرورت. زه چې کله دا کتاب مې وکتلو او د ډاکټر انعام د لیکنې سره مخکې هم آشنا یم، نو د دې کتاب د همدغه مواصفات سره سم یو برابر کتاب. دې کتاب کې کوشش شوی دی چې یو سیستماتیک او منظم پروسیجر یا طرز العمل په نظر کې نیول شوی، په دې معنی چې د هر سیستم په شروع کې د مربوطه سیستم د ناروغیو عمومي اعراض او علائم تشریح شوي دي، د هغې په اساس د دغه سیستم مربوط کوم چې اړوند معاینات دي، لابراتواري معاینات او نور معاینات، هغې ته کتنه شوې ده، او بیا په مشخص او ځانګړي مرض باندې بحث شوی دی. د دې هدف دا شو چې اول یو ډاکټر یا محصل ته کلي مجموعي یو تصور ورکوي چې د هغې په اساس دی کولی شي خپل ځای ته داخل شي. د بل اړخه چوندا کتاب په ډیر ښه طریقه باندې په لنډو او خلصو الفاظو کې راخیستل شوی دی. هر ډاکټر په آن وخت کې چې دی په شفخانه کې نوکری دی، دی په معاینه خانه کې ناست دی، او یا هم محاصل دی آمادګي نیسي تخصص امتحان ته، دی دومره وخت نه لري چې غټ ټیکسټ بکونه وګوري. نو د دغه کتاب غټ ځانګړتیا بله همدا ده چې په لږ وخت کې ډیر معلومات کوم چې ضروری دي هغه لري.
او ډیر علي ډاکټر صاحب، زلال احمد رنزورمل صاحب، وروستۍ پوښتنه بل تاسو وکمه، څنګه دا کتاب خو ترجمه کو غیر لدې نوري ترجمه دي هم پنيت کړي کې یې یا دې کړي دي، یو څه په دې باره کې هم وایه؟
بلې دې کتاب په چاپ سره واقعا فدایي صاحب مختګ مشورتي خدماتو ټولنې همدارنګه ډېرو زیاتو ملګرو ډېره زیاته مینه راکړه موږ ته دا احساس راکړو چې باید نوره ژباړه هم وکړو خو ما چون دا کتاب زما د نورو ملګرو هم ژباړه دی ډاکټر صاحب زغم مخکې هم نور کتابونه چاپ کړي ډاکټر صاحب احمدي هم په دې لټه کې ده اوس یو کتاب تر چاپ لاندې د فارماکولوژي ما خپل تر دې له مخه هم یو کتاب ژباړلې ده چې هغه تر چاپ لاندې ده زړه د برقي ګراف د احساساتو په اړوند ده او بل کتاب چې اوس مې را شروع کړی ده هغه د اورتوپیدي چې زما خپل په همدې څانګې تخصص کوم د اورتوپیدي فزیکي معاینه یعنی یو اورتوپیدي ډاکټر څنګه وکولای شي چې پرته له معایناتو پرته له امکاناتو څخه یو ناروغ تشخیص کړی سي او د هغه د تداوی پلان په ګوته ورکړي او دا په دې خاطر چې دا مو یو ډېر مشهور پروفیسر صاحب دا مشوره ماته راکړه چې په افغانستان کې یو کمی چې په ډاکترانو کې خصوصا اورتوپیدي په ډاکترانو کې وینم چې هغوی زیاتره په معایناتو فوکس کوي په داسې حال کې چې په ډېرو پرمختللو نړیو کې تر 90% زیات ناروغ په هماغه استجواب پوښتنو او فزیکی معاینه باندې تشخیصیږي نو همدغه دوه نور کتابونه دي چې یو تر چاپ لاندې ده تقریبا او بل تر ژباړې لاندې ده او زما دوه نور ملګري هم په همدې شکل
یعنی ډاکټر صاحب احمدی او
ډاکټر صاحب زغم هم ډاکټر صاحب احمدی یو کتاب لیکلی ده یعنی ژباړې خلاصوي ټول کارونه خلاصوي دي چاپ ته چمتو ده او ډاکټر صاحب زغم هم همداسې هوډ لري چې طبي کتابونه د تستنګ سره چې په ډېر زیات ادبي کتابونه لیکلي دي چاپ کړي دي په خپل مسلکي برخه کې هم کتابونه ولیکي هېدي تر څنګ سره ډېر زیات ډاکترانه بل ورځ د کتاب مخکتنې ته راغلي او د ژبنې وکړي چې موږ مثلا د اطفالو څو ډاکترانو ماته ویل چې د اطفالو یو ټکس بوک ده چې هغه د غوړ د غژباړه پیل کو نو وایي چې دا فرهنګ په ټول ډاکترانو کې رامنځته کو تر څو په هره برخه کې موږ وکول سپ خپل ژبه کې کتابونه ولرو ځکه په زرګونو ډاکترانو درو که هر شپه یو ډاکټر یو صفه ژباړه وکړي نو هر ورځ به موږ ټولانه ته یو نوې طبي کتاب وړاندې کړی
رمزور مل صاحب کامیاب اوسئ ډیره مننه فدای صاحب لتا سو هم مننه او ډاکټر صاحب حنیف لتا سو هم
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
د هندی سینما وتلې ستوري عامر خان د هر تکړه هنرمند غوندي په دې فکر کې دی چې د خپل ټولنې لستونزو سره په مبارزه کې برخه واخلي په دې لړ کې د یو لوی هڅه هغه یو ساعته تلویزیونی خبرونه ده چې د 2014 کال لړۍ په دې ورستیو کې بشپړه شو نورګل شفق د دې خبرونې په باره کې دغه مطلب برابر کړی دی
نمسکار آداب خوش آمدید
سلام په خیر اغلی ستړي مشه دوستانو د ساتیمې ویجیت ورسته خبرونه ته مو زه عامر خان د زړه لتل هر کله کوم
میں عامر خان اپ سبھی کا تہ دل سے سواگت کرتا ہوں
اوریدونکو ساتیمې ویجیت هندی کلمه ده معنا یې دا چې رښتیا تل بریالي وي دا له یو هندی تلویزیون د حق خبرېدونکو خبرونې نوم دی چې د هندی سینما وتلې فلمی ستوري عامر خان وړاندې کوي د ساتیمې ویجیت تلویزیونی خبرونې لومړی فصل د 2012 کال د مارچ په 12 نیټه پیل شو دا خبرونه د هندستان د جینو نورو ژبو په ګډون خصوصا په هندي ژبه له بیلابیلو تلویزیونی چینلونو خبرېدله او څه مو دا وړاندې یعنی په 2014 کال د دې خبرونو دوهم فصل هم پاتور رسید د خبرونی وایندوی په خپل عامر خان کوي اوریدونکو په دې یو ساعته او اونې ز خبرونه کې په بیلابیلو ټولنیزو ستونزو بحثونه کیسه او لند ریپورتونه وړاندې کیږي لکه لخذ او ماشومان سره تاوتری خواله پر دوی جنسي تیری په ټولنه کې ځینې ناوړه رواجونه اداري فساد نشئیتو کی او گنش میرنور په ساتیمه ویجیت خبرونه کې یو لند سندره هم اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کیږي او هر سندره یو خه پیغام لري اوریدونکو لکه دا سندره چې سندرغاړي پکې وایي چې په یو کار پسې ووځه بیا وګوره چې کار څنګه نکېږي هر ناممکن کار به ممکن کړي خو پسې ووځه
نکل پړورې راهي نکل پړورې اره ناممکن به ممکن هوې کرکه دیکھو رے بندو نکل پړورې بندو نکل پړورې
د ساتیمه ویجیت خبرونه د 2013 فصل په یوه وروسته خبرونه کې عامر خان له ګډونوالو مننه وکړه. وی ویل چې ستونزې هم موږ پیدا کړي او همدا موږ یو چې لمنځه هم باید یوسو.
میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سارے مدے جو میں نے اٹھائے ہیں وہ ہم سب کے
مدے. زه په دې عقیده يم چې دا څومره ستونزې چې ما په ځان منلې دي دا ټول زموږ ستاسو خپل مشکلات دي. د پیدا کېدو سبب هم موږ یو او همدا موږ باید د حل لار هم ورته پیدا کړو، ځکه موږ ټول غواړو چې یو سالمه ټولنه ولرو. خو دا هر څه هله ممکن دي چې ټول په ګډه سره کار وکړو.
بہت یاد آتے ہو تم بہت یاد.
اوریدونکو په یاد خبرونه کې ځینې هغه کسان هم خلکو ته ورپیژندل کیږي او ژوند ته لنډه کتنه کیږي چې نورو ته خیر رسیدلې وي. د تیر کلنی فصل په وروستۍ خبرونه کې هغه ځوان خلکو ته ورو پیژنده چې په خپل کلی کې د هندوانو د ذاتونو ترمنځ توپیر لمنځه وړی وو. د یوې داسې مېرمنې ژوند ته یې کتنه کړې وه چې د جنسي تیری ښکار شوې هغه نجونې چې له کورونو شړل شوې وې په ځان راټولې کړې وې او مختلفې حرفې ورزده کولې. د یوې سپین سرې همت او حوصله خلکو ته وروښوده چې خاوند یې د ډېرې غریبۍ له کبله د روغتونونو مصارف نشول ورکولی او مړ شو. خو دې په ښار کې سابه خرڅول، خپل زوی وروزه، زوی ډاکټر شو چې فارغ شو، په یوه وړه کوټه کې یو وړوکی روغتون جوړ کړ، د خلکو وړیا درملنې پیل کړه چې اوس هغه وړه کوټه په یو لوی روغتون بدله شوې. د یوې معلولې مېرمنې کیسه یې هم راخیستې وه چې له خپل ژونده زړه تورې وه او غوښتل یې ځان وژني، خو له فکر وروسته یې پرېکړه وکړه چې د نورو لپاره باید ژوند کول زده کړي. دغه میرمن نسیمه نومیږي، وای
کی اپنے لیے جینے کی جب امید نہیں ہوتی.
کله چې یو څوک نه غوړي نور ژوندۍ ووسی او ځان ته مارګ غوړي، نو هغه ته وایم چې دغه چا لپاره ژوند کول زده کړه چې ترته په بد حالت کې ژوند کوي.
ان کے لیے جینا سیکھ جاؤ.
بابل پیارے سجن سکھارے سنو میری میاں کچھ نہیں.
اوریدونکو په افغانستان کې زموږ زیاتره خلک د خپل لور خور پر سر لوړ ولور اخلي، خو په هندوستان کې بیا د انجلۍ کورنۍ مجبوره ده چې له خپل لور خور سره جهیز یعنی ډیر مال او دولت هم د هلک کورنۍ ته ورکړي. د ستیمه ویجیتې د تیر کال یو خبرونه د دې ستونزې د لمنځه وړلو په مقصد جوړه شوې وه. دا خبرونه په یوه لنډه سندره پای ته ورسېده، خو په دغه سندره کې یوازې د یوې هندي پیغلې نه بلکې زموږ د ډیرو افغانو پیغلو د زړه خبرې هم شته. دا سندره مو د تاسې لپاره ژباړلې ده.
بابل پیارے سجن سکھارے سنو میری میاں کچھ نہیں میں کسی کے سر کا نام جھدھار میں نیا پتوار بنوں گی لہروں سے لڑوں گی ہر مجھے کیا بیچے گا روپیہ.
گرانا پلارا زما محبوبہ زما ملگریہ واو رئیز مامور کئی زد چا پر سر بوچ یا بار نیم، نه هم پا دریاب که یا ورای سار کختیم. زبل زان پارو جور کرم او ده تبو مقابله با وکرم. ای زب پیسو نشم خرطی دلی، ما هیچ کل هم چوک پا پیسو نشی خرطه ولی.
کل بابا کی انگلی کو تھامی چلی تھی، کل بابا کی لاتھی بھی بن جاؤں گی.
پرون می پلار لگوتینی ولی بو او زه پس روانه وم. سبا تا با ده همده پلار ده لاس امسا هم زیم. هیز ماموری زه خود تا ده کور یا وره مرغکیم، دانه برا طولوم او بیر تا بخپل کور تا را گردم. ده چا چه فطرت و گیوی او چا تا چه زه تر مال او دولت مهم نوم، دست هیچ ده جون ملگری تا ضرورت نلرم. واو رئی همدا تا تا ده نویلو وقت دی چه باید نوویم. همدا سی یواز روان خیم لبختم رزیم. زپا پیسو نشم خرچی دلی، ما هیچ کل هم چوک پا پیسو نشی خرچه ولی.
ایسی ساجن که مجقا ضرورت نهی، نا کهنی که سن لو مهورت یهی. آجلی چلونگی قسمت سے ملوں گی، ہر مجھے کیا بیچے گا روپے.
کله چې زموږ د زړه تارونه سره نښلیدلی نه دي، نو د مال دولت لپاره د دغو رسمونو رواجونو ښکار ولی شو؟ خپلوی خود خلکو ترمنځ د مینې په مقصد رامنځته کیږي، نو په داسې خپلویو کې موږ ولې د نورو حرص وزغمو؟ ولې؟ آیا له واده وروسته نور ژوند نشته؟ یوازې همدا واده دی چې دغسې معاملې باید پرې وشي؟ نه نه، داسې هم سفر او د ژوند ملګری زما نه دی پکار. بس د نه ویلو همدا علت او همدا وخت دی چې باید نه ووایم. زه به لکه د سهار غوندې غوړېږم، خیر که د شپې غوندې له خاموشیو ډکیم. نو پیسې څه شی دي چې زه پرې خرڅه شم؟ ما هیڅکله هم څوک په پیسو نشي خرڅولی.
اوس د درو خوږو حکایتونو د اورېدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
زان باور دو کسه د سین په غاړه ناست وو، جالونه ور سره وو، کبان یې نیول. د یو چې بلوی کبونی د خوشحالی چیغه به تر خولی ووته، خو د هغه بل په جال کې بچی لوی کبی سار شو، سمدستی به سین ته خطا کړ. ملګری پوښتنه ورنه وکړه، لوی کبان خلا خدي، ولې سین ته خطا کوي؟ د ورته وویل، په کور کې می دیګای وړه کیدی. یو هوښیار سړی چې دا کیسه واوري دا ویل، په ژوند کې کله کله لوی چانسونه په ګوتو راشي، خو چې په ځان باور نه لرو، د هغه ساده کب نیون کې غوندې مخ ځنې واړو. د تولستوی ځواب سی وای چې مشهور لیکوال لیو تولستوی یو ورځ په لار کې په صحو د چاپ په خکه کې خوده، او هغه ورته کنزلې پیل کړي. تر ډیرو پوری کنزلې ورته وکړي، او چې کله ستړی او غلی شو، تولستوی د احترام لپاره خپل خولۍ له سره راوچته کړه، بخنه ورنه وغوښته، او په پای کې ورته وویل، زه تولستوی یم. کنزل مار وشرمید، وی ویل، کاشکې مو ځان اول را پیژندلای وای. تولستوی ورته وویل، ته د ځان پر پیژندلو دومره بوخت وی چې ما ته نوبت نه را رسیده. کلال او هنرمند هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلیو انځورونو ښکلي کړي وو، او ځینې نورې همداسې ساده او بې نقش و نگار خرڅول. یوې ښځې د دواړو ډولونو بیه وپوښتله. ګلدان خرڅوونکي ورته وویل، په بیه کې فرق نشته. دی په حیرانۍ ورته وویل، دا نو څنګه کیدای شي چې ښکلي او ساده په یوه بیه پلوري؟ د ځواب ورکړ، زه هم کلال یم او هم هنرمند. د کلالۍ بیه مې اخلم، خو ښکلا بیه نه لري.
د 19مې پیړۍ مشهور مفکر کارل مارکس ویلی و چې د دنیا په باره کې توضیح ورکول نه، بلکې د دنیا بدلول اصلي کار دی. د د مفکورو په شلمه پیړۍ کې په رښتیا دنیا بدله کړه. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په خپرونه کې استاد منلی د کارل مارکس ژوند، آثارو او افکارو ته کتنه کوي.
د شلمه پیړۍ د اقتصاد او سیاست بهیر ته چې چا تر بل هر چا ډیر زیات شکل ورکړی دی هغه کارل مارکس دی. کارل مارکس یو آلمانی فیلسوف دی، ژورنالیست دی، اقتصاد پوه دی چې په 1800 زیږدیز کال کې په آلمان کې زیږیدلی دی.
استاد منلی تاریخ پوه هم ورته ویلی شو کنه؟
تاریخ پوه هم ورته ویلی شو. دی په یوه یهودی مذهبي کورنۍ کې زیږیدلی دی. د ده نیکونه او کورنۍ مشران اکثر د یهودي مذهب ملایان تیر شوي دي. خو د ده پلار مدني زده کړې وکړې، مذهبي زده کړې ونه کړلې او تر ډېره حده په بزنس کې مصروف و. مور یې هم د یوې یهودي کورنۍ ده چې هغه هم په تجارتي فعالیتونو کې مصروفه وه، او اوس چې د فیلیپس په نامه باندې الکترونیک سامانونه په بازار کې تاسې وینئ، د دې بنسټ ایښودونکی د مارکس د مور تره وه. د دوی کورنۍ نسبتا مرفه کورنۍ وه، منځنۍ طبقې کورنۍ وه، او مارکس هم طبعا وکړل شول چې د دغو شرایطو په استفادې سره زده کړې وکړي. په 1850 کال کې د بن پوهنتون ته لاړه، هلته یې حقوق ولوستل. په همدغه وخت کې د عسکري خدمت نه معاف شو ځکه چې صحت یې خراب و، نمرې ډېرې ښې نه وې. د ډېر زیات په سیاست باندې مشغول و، په فلسفه باندې ډېر کار کاوه او ملګري درلودل. نو بلاخره پلار د بن نه برلین ته تبدیل کړ.
د مسلې په دوران
کې په 1856 کال کې په برلین کې د هیګل له نظریاتو سره آشنا شو او په هغې سره یې علاقه ونیوله. هیګل هم یو آلماني فیلسوف دی چې په 1800 کې زیږیدلی او په 1831 کې مړ شوی دی.
یعنی دا هغه وخت دی چې هیګل مړ دی. نو
دا هیګل مړ دی، او هیګل مړ دی، مګر د هیګل د مرګ نه ډېر وخت نه کیږي، او د هیګل نظریات په ټوله اروپا کې تر بحث لاندې دي. د هیګل نظریات شی دي په پخوانیو علومو کې متضاد شیان متضاد ګڼل کېدل،
مثلا یعنی سره یوځای کېدل، مطلب دا دی
لا یتناهي او متناهي نه سره یوځای کېدل، دا دوه شیان سره بیخي بیل وو. یا مثلا خاص عوام نه سره یوځای کېدل او بیل بیل مطالعه کېدل. هیګل دې نتیجه ته ورسېد چې که چیرې موږ غواړو چې په دقیق ډول باندې کار وکړو، نو دغه مفاهیم چې موږ ته متضاد ښکاري دا متضاد نه دي. دا په حقیقت کې یو حالت دی چې په بل حالت اوړي، چې دا د دینه مارکس ډیالکتیک مسله زده کړله. هیګل داسې وایي چې ټول شیان واقعیتونه دي چې په خپله د تعالی خواته ځي، یعنی یو شی محدود دی، لویږي، پراخیږي، دلته نه هی خواته ځي. یو شی خاص دی، مګر کله چې دغه خاص شی ډیر شي هغه په عام شي بدلیږي. طبیعت موږ ته محدودیتونه راکوي، مګر که چیرې موږ طبیعت سم وکړو او ترې لازمه استفاده وکړو موږ ته ازادي راکوي. یعنی هغه څه چې موږ په طبیعت کې محدود کړی وو برعکس په همدغه طبیعت دی چې موږ ته د امکان راکوي چې موږ آزاد واوسو او هرې خواته لاړ شو.
استاد منلی، د دې هیګل د دغه نظریې خلاصه داسې رایستلی سو چې دی وایي چې دا متضاد شیان له یو بل سره تعامل کوي، له یو بل سره غاړه غړۍ کیږي، او د دغه تعامل په نتیجه کې یو ډول تکامل شته. یعنی تاریخ ته د یو مخببره حالت په سترګه ګوري. دغه یو څه ویلی سو
د تعامل خبره هغه نه کوي، هغه دا خبره کوي چې دا تړلی دي سره. یعنی په هغه پرمختللی حالت چې موږ وایو که هغه ازادي ده، که هغه مثلا لایتناهي ده، که هغه نظم ده، که هغه کوم شی چې موږ پر مختلفه ګڼو، هغه د هغه بل متضاد شکل چې په موږ ورسته پاتې ګڼو دغه د تعالی او بڼه ده، د لوړوالي او بڼه ده. یعنی یو په بل بدلیږي او دا سره تړلی دي، بلې درې سره ممکن نه دي. موږ نشو کولای چې لایتناهي تصور پرته د متناهي تصور نه وکړو، موږ نشو کولای چې د ازادي تصور پرته د قید تصور نه وکړو. نو دغه د هیګل د فلسفې هغه اساسي ټکی دی. مارکس د هیګل د فلسفې سره د ځوانو هیګلستانو په ټولنه کې ګډون کوي او په دې باندې بحثونه کوي، او د ژوند یوه برخه مصروفوي.
په 1910 کال کې چې دی نو د 19 کلو دی خپل لومړی ناول لیکي. دا ناول هم یو ډول فلسفي ناول دی چې همدغه د هیګل د فلسفي په اساس باندې لیکل شوی دی او په یو طنزي شکل لیکل شوی دی. دی همداراز د مینې شعرونه لیکي او یوه ډرامه هم لیکي. دغه کتابونه یې د ده په ژوند نه چاپیږي او وروسته بیا په د ناول مثلا که څه شمیر پاڼې د منځه تللي دي، هغه څه چې پاتې شوي دي هغه په 1950 کال کې، یعنې تقریبا یوه پیړۍ وروسته د مرګ نه خپاره شوي دي. په 1940 کال کې دی خپله د ډاکټرۍ یا د پی ایچ ډی تیزس لیکي. دغه تیزس موضوع ده د دیموکریت او د اپیکور د فلسفو تر منځه تفاوت او مقایسه.
نو دی دکتورا په فلسفه کې اخلي.
دی دکتورا په فلسفه
کې کچم اول چې پانتون تللی و حقوق لوستل،
حقوق لوستل بیا دکتورا په فلسفه مسایل کې اخلي. دی نشي کولی چې پانتون کې د استاذ پیسې مقرر شي. د اکاډمیک پرمختګ لپاره غټ معنی دا ده چې په دغه وخت کې د آلمان حکومت د ځوانو هیګلستانو سره مخالفت لري او نو غواړي چې ځوان هیګلستان په پونتونونو کې د استاذي درجه ته ورسیږي. د ژورنالیزم ته مخه کوي، مقالې لیکي په خپل په آلمان کې، بیا په پاریس ته ځي. په پاریس کې هم د آلماني چپیانو سره همکار دی، فعالیت ورسره کوي، سیاسي فعالیت کوي.
دی چې د پاریس ته ځي ول د جرمني خارجي شي، دا د پخپل خوښه سي ک څو فشار هم ده
د باندې فشار دی. د جرمني حکومت ته خوانه په د باندې فشار کې دی. د ځوانو انګلستانو غړې دی او کله چې د مقالې لیکل په جرمني کې نو د مقالې به سانسور ډېر شدید کتلې او په اسانه ورته د خبرېدو اجازه نه ورکوله. نو کله چې په باندې صحتنګي د پاریس ته، په پاریس کې د فرانسې د سیاسیونو سره، د انقلابیونو سره او د فلسفي فکر خاوندانو سره هم په تماس کې پاتې کیږي. هغه ډلې چې د آلمان نه تښتېدل دي په فرانسې کې فعالیت کوي، چپی فعالیتونه په اصطلاح د هغوی سره هم دی.
او استاد منلی د هیګل په فلسفه کې چپی نظریات نشته، لیکن دلته تاسو اوس د چپی فعالیت خبره کوي. نو دی اوس ویلی سو چې دی داسې یو هیګلس دی چې وار په وار سیاست او هغه هم چپی سیاست لدی فلسفی سره یو ځای کوي. دغه یو مرحله دی ژوند.
چپی سیاست هم باید سړی لږ په دقت ورته وګوري، ځکه چې دا وخت په اصطلاح باندې رادیکال گروپونو سره په تماس کې دی. مګر پاین زمان کې د یوې مذهبي ډلې غړی دی، داسې یوه ډله چې هغوی د ځوانو عدالت غوښتونکو ډلې په نامه باندې یادیږي. دغه ډله وایي چې ټول انسانان سره برابر دي او غواړي چې په ځمکه باندې داسې یو نظام راشي چې هغه الهي احکام په دقیق ډول باندې تطبیق کړی شي او د انسانانو ترمنځ مساوات تامین کړی شي. نو یو مذهبي حرکت دی، خو رادیکال او داسې بنیادګرا اړخ لري. په پاریس کې د انګلس سره ګوري او د انګلس د لارې د انګلستان د اقتصادي شرایطو سره آشنا کیږي. انګلس یو فلسف دی، هغه خپل د دکتورا موضوع په انګلستان کې د کارګرانو په وضعیت باندې لیکلې ده او د هغوی نقش د انقلابونو په تاریخ کې څېړلې ده. دغه ملګرتیا د دوی بیا د تر مرګه پورې دوام کوي. په 1950 کال کې چې د خپل فلسفي فکر باندې لیکنې کوي او څېړنې کوي، ځینو محدودیتونو ته رسیږي، ځینو بندو لارو ته رسیږي چې د اړباسي چې په سیاسي اقتصاد باندې کار وکړي. د ادم سمیت او د ډیوډ ریکاردو او د دوی تیوریګان لوري او پاغي باندې انتقادي نظر کوي.
استاد مهلی تول چې دی په سیاسي اقتصاد باندې کار کوي، آیا د سیاسي اقتصاد پیسې کې داسې څه ویلی سو چې د سلم چې د سیاست اثر په اقتصاد باندې او په اقتصادي ژوند باندې چیري او د اقتصاد اثر په سیاسي فیصلو او د سیاست په ژوند باندې چیري، یعنی دغه رابطه مطالعه کوي؟ دغه سلم
دی چې د سیاسي اقتصاد معنا لکه څنګه تاسو ویل، سیاست په اقتصاد باندې کوم غرض لري او اقتصاد په سیاست باندې کوم غرض لري، د دوی ترمنځ هغه ارګانیک ارتباط چي دی هغه مطالعه کوي. په دې کې دوه ستر مفکرین چې ادم سمیت دی چې هغه تقریبا د کپیټالیزم اساسات تشریح کوي، او بل بیا ډیوډ ریکاردو دی چې هغه د اقتصاد یو بل اړخ ته ګوري او تر ډیره حده د دولت او د اقتصاد نقش باندې کار کوي. د همدغه راز د فرانسې په تاریخ باندې څېړنې کوي، ژوند یې په سیاسي او ژورنالیستیکي فعالیتونو باندې څرخیږي.
د کارل مارکس په باره کې نورې خبرې بلونه یې اوري. اوس اجازه غواړو په عزت وسئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.